پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم په دې نیم ساعته خبرونه کې دفاع وزارت وایي چې د سقوط شویو سیمو د بیرته نیولو عملیات د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره سوکه پر مخ ځي. په افغانستان کې د مرستندویو ټولنو د کارکوونکو امنیتي اندېښنې
یو هېوادوال کور ته ننوتو چې مرسته ورسره وکړو، خو په کور کې یو کس په مرګ وګواښلو.
د تعلیم په برخه کې د پکتیاوالو نجونو ستونزې
مونږ خپله په داسې یو حالت کې درس ویلی دی چې تر دولسمه ټولګۍ پورې مونږ حداقل په چوکۍ نه یو ناست. نه
او اسپانیا، پرتګال، قبرس او قرغزستان ته د سفر په برخه کې امریکایانو ته د مسؤولو ادارو خبرداری. په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمه کې د 15 دقیقې اونیز بحث خبرېږي. خو لومړی خبرونه واورئ چې احمد شیبر چمتو کړي.
ملګرو ملتو د افغان سولې د بهیر د تیزېدو غوښتنه وکړه. افغان ځواکونو د بلخ کلدار ولسوالۍ له طالبانو ونیوله. په عراق کې د امریکا پوځي ماموریت د کال تر وروستیو پای ته رسیږي. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه باید ګړندۍ شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز پرون په دې تړاو په دوحه کې د افغان دولت د مرکزي پلاوي له مشر محمد معصوم ستانکزي سره خبرې وکړې. یوناما په خپل ټویټر کې د اغلې دیبورا لاینز په حواله لیکلي چې د افغانستان د سولې پروسه ګړندۍ شي او د ملګرو ملتو سازمان په دې برخه کې باید له قطر سره کار وکړي. قطر د افغانستان د دولت او طالبانو د خبرو کوربه دی. لاخره لاین سره په خبرو کې د افغان دولت د مرکزي ټیم مشر ښاغلی ستانکزی هم د اساسي قانون په چوکاټ کې د خبرو پر اهمیت باندې ټینګار کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې تخار کې د طالبانو د دریو مهمو قمندانانو په ګډون د دې ډلې 28 وسلوال وژلي دي. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې د کشمیر طالبان تیره ورځ د دوی هوایي ځواکونو د تخار د مرکز اړوند خس پکا، چشمشیر، ګاومالی او ختایان کلیو کې په نقشه کړی. وزارت د طالبانو وژل شوي ځایي قمندانان کوچبای، درویش او ابو داود بللی دي. بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت وایي د بلخ کلدار ولسوالۍ د شاوخوا 20 طالبانو په وژلو سره بیرته د افغان ځواکونو لخوا ونیول شوه. د دفاع وزارت ویان فواد امان په خپل ټویټر افغان پوځیانو د ولسي پاسون په ملاتړ لیکلی دي چې افغان پوځیانو د ولسي پاسون په ملاتړ کلدار ولسوالۍ آزاد کړه. اخوا په بلخ کې د میشت شاهین 209 قولي اردو ویان حنیف رضایی په دې اړه تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
در نتیجه عملیاتی که نیروهای دفاعی و امنیتی و همچنان
دیوای د افغان امنیتی او دفاعی ځواکونو د عملیاتو په پایله کې چې د ولسی پاسون همکاري هم ورسره و 20 وسلوال طالبان وژل شوي او 14 ټپیان دي. یو شمېر وسلې او مهمات هم افغان پوځیانو ته په لاس ورغلي او د افغانستان درې رنګه بیرغ د کلدار ولسوالۍ په ټولو سیمو باندې ودرول شو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ادعا کړې چې د کلدار په جوی جدید سیمه کې شپږ افغان عسکر وژلي دي او 14 نور طالبانو ژوبل کړي دي. طالبانو ومنله چې په لوګر کې یو ماشوم وژلی او یو نجلۍ یې ټپي کړې ده. دا پیښه وړ مورس ماسپښین د لوګر د محمد اغي ولسوالۍ په اړوند سیمه کې شوې ده. نور الله چې د وژل شوي ماشوم د کاکا زوی دی ازادي راډیو ته وویل چې دا ماشوم هغه مهال ووژل شو چې وسلوالو طالبانو لاره نیولې وه او په دوی ډزې وکړې. دی وایي لا هم نه پوهېږي چې ولې د کورنۍ غړي په نقشه سوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې له دې برید کوونکي دوی پوښتنې ګروېژنې کوي. د هنګري د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیارتو وایي که طالبان په افغانستان کې واکمنان شي ډېر افغانان به خپل کورونه پرېږدي. ښاغلی سیارتو پرون دا خبره په یو خبري غونډه کې په استانبول کې وکړه. دی وایي د ناټو پریکړه چې له افغانستانه وزي د کډوالۍ د نوي موج سبب کېدای شي. که طالبان پر افغانستان مسلط شي نو ډېر افغانان به خپل کورونه پرېږدي. زموږ د استخباراتي افسرانو د راپورونو له مخې په زرګونو افغانان هره ورځ خپل کورونه پرېږدي. کله چې موږ نقشې ته ګورو نو داسې انتظار کوو چې د مهاجرینو تازه موج به ډېر ژر ترکیې ته ورسېږي. سیارتو زیاته کړه چې دا کډوال به له ترکیې د هنګري په ګډون نورو هېوادونو ته ځانونه ورسوي. روسه تر دې چې د می په میاش کې په افغانستان کې د پاتې امریکایي او ناتو ځواکونو وتل پیل شول، په دې هیواد کې شخړې د پام وړ زیات شوې دي. د چارواکو په وینا په دې څو میاشتو کې په زرګونو کورنۍ د افغانستان دننه بې ځایه شوې دي او مجبوره شوې دي چې خپل کورونه پرېږدي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي په عراق کې د سرتیرو پوځي ماموریت د روان کال په وروستیو کې پای ته رسېږي. بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې د عراق له صدراعظم مصطفی کاظمي سره د کتنې پر مهال وویل د عراقي ځواکونو د روزنې او سلام مشورې ماموریت به دوام ولري. د دې لیدنو کتنو ګډه اعلامیه د امریکا بهرنیو چارو وزارت خپره کړه چې پکې راغلي د عراق او امریکا راتلونکي اړیکې به د عراقي ځواکونو د روزنې او استخباراتي معلوماتو په شریکولو ورټولې وي. امریکا داسې مهال په عراق کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسوي چې لا هم په دغه هیواد کې د داعش وسلوالې ډلې ګواښ پاتې دی. د تیر اختر په شپه داعش د بغداد له ګڼې ګوڼې یو ډک مارکیټ کې برید وکړ چې لسګونه تنه یې مړه او ټپیان کړل. وروستی خبر دا چې د جاپان تینس لوبغاړي نیومی اوساکا چې تمه یې لرله د المپیک د سرو زرو مډال به ګټي له چکی لوبغاړي مارکیتا وندروسووا څخه نن په دریم راوند کې شپږ یو او شپږ څلور لوبه بایلوده. اوساکا چې څلور ځلې د ګراند سلیم لوبو اتلولي خپله کړې ده د المپیک د پرانیستونکو مراسمو پر مهال د المپیک د لوی مشال د لګولو لپاره غوره شوې وه. چکی لوبغاړي مارکیتا وندروسووا به اوس له اسپانوي لوبغاړي پاولا بادوسا یا نادیا پودروسکا سره چې د ارجنټاین ده بله لوبه کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدر منوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. ورزو د راپورونو برخه ته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره د للاستللو سیمو د بیرته نیولو عملیات په احتیاط سره پر مخ وړي. دا وزارت وایي چې ورځ تر بلې د طالبانو پر ضد په عملیاتو کې پرمختګ کیږي. دا په داسې حال کې ده چې یونما تېره ورځ ویلي وو د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکي وګړو تلفات خورا زیات شوي دي او وایي چې حتی تر 30% پورې رسیږي.
وروسته له هغې چې د افغانستان په جګړه کې په ملي او نړیواله کچه د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په اړه اندېښنې زیاتې سوې، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په جګړه کې د ملکیانو ژوند ته ځانګړې پاملرنه کوي. د دغه وزارت مرستیال وین فواد امان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په جګړه کې د ملکیانو ژوند ورته مهم دی.
عملیات های ما به خاطر آزادسازی مناطق از دست رفته و همچنان
به خاطر لاسه وطن سیمو د برتنی بلو د استراتژیکو سیمو او د ولایتونو مرکزونو د امنیت د خوندیتوب لپاره عملیات روان دي. د هرې ورځې په تیریدو پرمختګونه کوو. د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې راکمیږي. په ډېر احتیاط سره زموږ عملیات اجرا کیږي چې له یوې خوا د دښمن ته زیان وړبي او له بلې خوا د ملکیانو
دا
په داسې حال کې ده چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو عمومي ویان اجمل عمر شینواري تېره ورځ ویلي وو چې لس قد شوي ولسوالیو یې تر دې مهاله لا دیرشو زیاتې بېرته نیولې دي. ښاغلي شینواري ویلي سره له دې چې په 25 ولایتونو کې جګړه روانه ده، خو په تېره یوازې یوه اونۍ کې له 145 زیات عملیات ترسره سوي چې په پایله کې یې له 1500 زیات طالبان وژل سوي او شاوخوا له 1000 زیات نور ټپیان سوي دي. طالبانو ادعا کړې چې له 190 زیاتې ولسوالۍ نیولې، خو حکومت وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه یې بل ځای ته انتقال کړي. د امریکا دفاع وزارت هم روانه اونۍ ویلي وو چې له نیمایي زیاتو ولسوالیو کې د طالبانو نفوذ پراخ سوی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما په خپل تازه راپور کې وایي چې د 2016 میلادي کال د لومړنیو شپږو میاشتو په پرتله د روان کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې د ملکي وګړو مرجوبلې کې 30% زیاتوالی راغلی. په دغه راپور کې ویل شوي چې د دې مرجوبلې ډېر مسؤلیت چې 40% کېږي د حکومت مخالف وسلوالو ته ورګرځي چې طالبان غیر مسؤول وسلوال داعش په ترتیب د دې تلفاتو مسؤول ګڼل کېږي. په راپور کې همداشان ویل شوي چې 30% افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هم د ملکي تلفاتو عاملین دي. په ورته وخت کې په کابل کې د افغانستان د سولې کور په نوم یو بهیر له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ د تیرو شلو کلونو په لاسته راوړنو ټینګار وکړ. د دغه بهیر په اعلامیه کې راغلی چې له طالبانو سره باید سوله وسي نه معامله. دوی همدارنګه ټینګار کوي چې سیاسي اړخونه باید په سوله کې له خپلو شخصي ګټو تیر سي او ملي فکر وکړي.
و موردل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د سقوط شویو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره سوکه پرمخ ځي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د 2021 کال دوهمه ربع د بشر دوستانه فعالانو لپاره تر ټولو خونړۍ موده بولي. د دفتر په خپل تازه راپور کې ویلي چې د کال په تیرو دریو میاشتو کې 14 مرسته رسوونکي وژل شوي او 9 ټپیان شوي دي. راپور وایي په دې ربع کې 19 مرسته رسوونکي تښتول شوي او د دې برخې کابو 600 فعالیتونه له محدودیت سره مخ شوي دي.
په افغانستان کې چې شاوخوا 80% اوسیدونکي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي، مرسته رسوونکي پکې له ډېرو سختو سره مخ دي، حتی کله کله وژل کېږي هم. علیسا رئیس زاده له 2 کلونو راهیسې له بېوزلو کورنیو سره د مرستو رسولو په برخه کې کار کوي. دا وایي په دې موده کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوې.
د خونی یکی از همبتنای ما داخل شدیم که کومک
او هیوادوال کور تن نواتو چه مرست و سر وکو کو پا کور کی او کس پا مرگ و گوا خلو بی وحلو او کم رای رس خواکستا مواد پا بش پلاتو گل منز لارل کلچه او کس تا ده هغا پیسی ورکو باید ثبوتی ورکلو چه پیسی در ورسیدی من تاوان ورکر او پر موتر مودزی هم وشوی جه ور موتر پیشو ده موتر خیخی لمنز لاری زنی زینو کی حسا وشو چه موتر رس خواخی.
ملتو د بشر غوښتنې د مرستو د همغږۍ دفتر د 2021 کال دوهمه ربع د بشر دوستانه فعالانو لپاره تر ټولو خونړۍ ربع ګڼلې ده. د دغه دفتر په تازه راپور کې راغلی چې که څه هم د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تاوتریخوالي او ګواښونو اقدامات له 115 موردو څخه په دوهمو دریو میاشتو کې 15 موردو ته کم شوي، خو په دغه موده کې 14 مرسته رسوونکي وژل شوي او 9 ټپیان شوي دي. راپور ویلي په دغو دریو میاشتو کې سړي تښتونه او نیول کېدل 80% کم شوي، په دې معنا چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د سړي تښتونې او نیونو لور شپته مورده ثبت شوی وو. حال دا چې په دوهمه روبه کې دغه شمیره 19 ته راټیټه شوې ده. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
همانطور کې مطابق قواعد جنگ
څرنګه چې د جنگ د قواعدو له مخې عامه تاسیسات ملکی خلک او مرسته رسوونکي خوندیتوب لري، کمیسیون تازه پر دواړو لورو غږ کړی چې د جنگ قواعد په جدي توګه مراعت کړي. عامو خلکو مرسته رسوونکي کو تاسیساتو ته دې زیان نه رسوي. د یاره مخبل اندېښنه خوده لیدا یو ځل به پر دواړو لورو غږ کوو چې نړیوالو بشر غوښتونکو اصول ته دې پابند وسی او مراعات دې کړي. سربیره پر دې دغه مرسته رسوونکي نړیوال سازمان لیکلي چې د روان کال په دوهمه روبه کې 1593 د لاسرسي محدودیتونه ثبت شوي چې دا شمېر د 2000 کال په وروستۍ او د 2021 کال په لومړۍ روبه کې لږ وو چې دا د نامنیو د ډېرو لخکاروندوی کوي. د دغه راپور په اساس طالبان د 461 امنیتي ځواکونه د 3 او ملکی خلک د 150 محدودیتونو مسؤل ګڼل شوي دي. دغه دفتر اندېښنه ښودلی چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د ښځو د فعالیتونو محدودېدل او پر ډېرو سیمو د طالبانو د ولکې پراخېدل د دې لامل شوي چې اړو کسانو ته د ښځو لاسرسی کم او اړو ښځو ته مرستې رسول لږ شي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حامد روشن وایي د امنیتي ځواکونو لخوا د مرسته رسوونکو پر فعالیتونو هیڅ ډول محدودیتونه نه دي لګېدلي او د ده په خبره د دې کار مسؤل طالبان دي. طالبانو د دغه راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي او د ازادۍ راډیو اړیکو ته هم ځواب نه دی ویلی، خو مخکې له دې ادعا کړې چې د مرستو رسوونکو د امنیت لپاره هڅې کوي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې د لاشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره پلان نشته مونږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ل آزادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم قدر من اوریدونکو پام وکړی اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر وایي افغانان د خوړو د نه خوندیتوب په لومړۍ کرښه کې دي. انور الحق احدي دا څرګندونې د افغانستان په استازولۍ د ملګرو ملتونو د خوړو سیسټمونو یو این اف اس اس په غونډه کې وکړې. دغه غونډه پرون ناوخته په انلاین ډول جوړه شوې وه چې د افغانستان تر څنګ 111 نورو هیوادونو هم پکې ګډون کړی و. ښاغلی احدي وویل د لوګي کړکېچ د منځه وړلو لپاره تر 2013 کال پورې جدي هلو ځلو ته اړتیا ده. د کرنې وزیر وویل چې په افغانستان کې د وچکالۍ او جګړو له امله د بېوزلۍ او د خوړو نه خوندیتوب کچې د لوړېدا اندېښنې موجودې دي. نوموړي دغه شان وویل چې افغان دولت د خپلو خلکو لپاره سالم او مناسب خوړو تامین ته ژمن دی او د خوړو سټنډرډ کولو لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري هم اړینه ده. د شمیرو له مخې دا مهال شاوخوا 10 میلیونه افغانان د خوړو خوندیتوب نه لري. د افغانستان د اوبو ملي اداره وایي په 9 ولایتونو کې تر 30 زیاتو پروژو باندې کار پیل کړی. د دغه ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن آزاد راډیو ته وویل چې دغه پروژې کوچنی بندونه دي چې د 18 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت جوړیږي.
دغه پروژې د چک ډیمز پروژې دي، موږ ورته کوچنی بندونه وایو. دا د اوبو مدیریت، د موسمي سیلابونو د کنټرول، د ځمکې لاندې اوبو د سرچینو پیاوړتیا او خلکو ته د کار پیدا کولو په
د اوبو د زیرمه کولو دا کوچنی بندونه په پنجشیر، پروان، تخار او یو شمېر نور ولایتونو کې جوړیږي. د دغو پروژو له لارې به سلګونو کسانو ته کاري زمینې برابرې شي یا د پروژې به د نږدې یو کال په موده کې بشپړې شي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 70 پوله، یو انګلیسي پاونډ 108 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1090 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1490 افغانۍ.
زموږ راغله آزادۍ رادیو او ری قدر من اوریدونکو د دې خبري مجلې په دوام کې نور کورنی مطالب هم لرو، خو اوس ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. متحد ایالاتونو د کورونا د وبا د مخنیوي په خاطر یو شمیر هیوادونو ته د سفر په تړاو خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی. امریکایي چارواکو اسپانیا، پرتګال، قبرس او قرغزستان ته د سفر د نه کولو جدي سپارښتنه کړې او په دې اړه یې خبرتیاوې خپرې کړې دي. ځینو نورو ته بیا یوازې د واکسین شویو کسانو د تلګ اجازه ورکړل شوې ده. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات واورئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز CDC او بهرنیو چارو وزارت هسپانیې، پرتګال، قبرس او قرغزستان ته د سفر په تړاو خبرداری ورکړی. د دې کار ایالات په یادو هیوادونو کې د کووید 19 د پیښو ډیروالی ښودل شوی. CDC یا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز یادو هیوادونو ته د سفرونو د نه کولو په تړاو خپلې سپارښتنې په څلورمه کټګوري کې راوستي. څومره چې د سفرونو د نه کولو کټګوري ډیریږي، ورسره په سفرونو محدودیتونه هم زیاتیږي. اخو د بهرنیو چارو وزارت بیا په ټوله کې د غوڅلور هیوادونو ته د سفرونو د نه کولو سپارښتنه کړي. ارمنستان بیا د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې د سفري خبرتیاو په دریمه کټګوري کې دی. د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز او د بهرنیو چارو وزارت ویلي کوم مسافرین چې واکسین شوي نه دي یاد هیواد ته دي له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. د هنګري په تړاو هم امریکایي چارواکو په خلکو غږ کړی چې په خپلو سفرونو بیا کتنه وکړي او د اوکراین په تړاو یې د پوره احتیاط سپارښتنه کړي. په جون میاشت کې د متحدو ایالاتونو د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز 110 هیوادونو او سیمو ته د سفر په تړاو لګیدلي محدودیتونه کم کړل، خو په ګڼو هیوادونو کې د کورونا د مثبتو پیښو په تیره بیا د دلتا بڼې خپراوي امریکایي چارواکي اړ ایستل چې یو وار بیا د سفرونو په تړاو خبرداری ورکړي. امریکا متحده ایالاتونو داسې وخت یو شمیر هیوادونو ته د سفرونو په تړاو خبرتیاوې خپرې کړي چې په دغه هیواد کې دننه ځینو ادارو لکه د زړو سرتیرو د چارو وزارت د روغتیا برخې کارکوونکو ته د واکسین د لګولو شرط یې ښیدی. په دې سره به د یادې فدرالې ادارې 115,000 روغتیا پالان 2 اونۍ وخت ولري چې په بشپړه توګه واکسین شي. معلومه نه ده چې که ځینې کارکوونکي له دې کار انکار وکړي برخلیک به څنګه کیږي. امریکا متحده ایالاتونه په ټوله نړۍ کې د کرونا وبا د مثبتو قضیو او د مړینو د ډېرې کچې په حساب پاول سر کې ده. په دغه هیواد کې د جانز هاپکنز او نورو بنسټونو د رسمي شمیرو له مخې په کرونا د اخته خلکو شمیر له 4.5 میلیونه کسانو اوښتی دی. له دې ډلې نږدې 6,11,000 کسان مړه شوي دي. په دغه هیواد کې بیا له 371 میلیونو ډیر د کرونا واکسینونه هم لګول شوي دي. په دې سره د هغو کسانو فیصدي چې د واکسینو په شرایطو برابر دي، یعنی عمرونه یې له 12 کلونو پورته دي، 55% ښودل شوي. په ټوله نړۍ کې بیا د کرونا مثبتې پیښې 195 میلیونو ته رسیدلي چې له ډلې 4,118,000 کسان مړه شوي. سره له دې چې د کرونا نوې بڼې ډلټا په ګڼو هیوادونو کې یو وار بیا ستونزې راولاړې کړي، خو د واکسینونو کچه هم ورځ تر بلې مخ په لوړېدو ده. دمګړې نږدې 3,900,000,000 ډوزه واکسینونه په خلکو تطبیق شوي. که څه هم یو شمېر شتمنو هیوادونو د کرونا لږ تر لږه یو ډوز لګولی او ځینو یې بیا ان دوه ډوزونه هم بشپړ کړي، خو د روغتیا نړیوال سازمان د اندېښنو له مخې د واکسینونو د غیر عادلانه ویش او تمویل په خاطر په ځینو بېوزلو هیوادونو کې د واکسین کړو شمېر شاوخوا 1% ده. د روغتیا نړیوال سازمان له ټولو بډایه هیوادونو غوښتي چې بېوزلو هیوادونو ته د واکسینونو په رسولو کې مرسته وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. ازادي راډیو اوري چې د اف ام پسل 0.5 په پلازمینه کابل او نورو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست، گردیز، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې خپریږي. د 15 دقیقې په اونیز بحث کې چې د همدې خپرونې په دوهمه نیمه خپریږي، په افغانستان کې پر تجارتي کاروبار، سوداګرۍ او صنایعو د وروستیو ناامنیو پر اغیزو خبرې کوو.
هغه مصارف چې اوس طالب اخلي په ټکس نوم باندې یا هر نوم چې دوی ورکوي هغه په دې جنسونو باندې اضافه کیږي.
د شپه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخ کتنه کوو.
مسیر ورځپاڼې پوښتنه کړې چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې عاملین څوک دي. وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما رپورټ ته اشاره شوې چې د روان کال شپږو میاشتو کې 5,103 افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې لویه برخه یې ښځې او ماشومان دي. د لیکوال په وینا، اوس که د جګړې ښکېل لوري ورته د اسلامي نظام د جوړولو لپاره جګړه وي او که د جمهوریت د بقا جګړه، خو په واقعیت کې دا یوه کورنۍ جګړه ده چې هیڅ ډول نشي توجیه کېدلی. همدارنګه ټینګار کړی چې د ملکي تلفاتو تر څنګ په دې جګړه کې افغانانو ته پراخ مالي زیانونه هم اوښتي، ملي شتمنیو او عامه تاسیساتو ته زیان اوښتی. سلګونه سړکونه، پلونه، پلچکونه، روغتونونه، ښوونځي او نور مراکز نړول شوي دي. د لیکوال په وینا، ښکېل لوري د دې زیانونو له مسؤلیت څخه ځانونه نه شي ژغورلی. ورځپاڼې د جګړې په دواړو لورو غږ کړی چې په ولس رحم وکړي، دا جګړه نوره ودروي، د سولې جدي خبرې وکړي او پرېږدي چې دا ځورېدلی ولس لږ تر لږه د آرامۍ سا واخلي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي، طالبانو د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم او په ځانګړې توګه تر لوی اختر وروسته د خپلو بریدونو او جګړو د لا زیاتېدو ګواښونه کړي دي. لیکوال همدارنګه ادعا کړې چې د طالبانو لخوا هڅې دا دي چې په حکومت کې بې باوري رامنځته کړي. خو د لیکوال په وینا، دې ټولو ته په کتو سره افغان حکومت خپل سیمه ییز او نړیوال باور لا پسې پراخ کړی. لیکوال ټینګار کړی، که څه هم بهرني ځواکونه وځي، خو له امریکا او نړیوالې ټولنې سره د افغان حکومت اړیکې نوي سپرکې ته داخل شوې دي. ورځپاڼې وړاندې د امریکایي پوځ د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال مک مکنزي څرګندونو ته اشاره کړې چې کابل ته د سفر پر مهال له ولسمشر غني او نورو افغان چارواکو سره په کتنه کې د امریکا پوځي ملاتړ ډاډ ورکړی او ویلي افغان ځواکونه له سخت وضعیت سره مخامخ دي، خو د دې وړتیا لري چې خطرونه دفع کړي. او اطلاعات روز ورځپاڼې د پکتیا په سید کرم کې د جګړې د بیا ځلي زیاتېدو په اړه اندېښنه مطرح کړې ده. وړاندې راغلي دغو جګړو کې خلکو ته ګڼ مالي او ځاني زیانونه اوخت دي ورسپانی لیکلی چې لتیرو دو اونۍ راهیسی د پکتیا ولایت په سید کرم ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوي چې له عملی ملکیانو ته درانه تلفات اوخت دي. لیکوال اندېښنه ښودلې چې په سید کرم کې د روانو جګړو له امله نه یوازې د خلکو کاروبار په ټپه درېدلی بلکې هلته د وسلوالو طالبانو لخوا مخابراتي شبکو ته هم د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي چې د سیمې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د ورځپاڼې په وینا په پکتیا کې جګړو په داسې حال کې زور اخیستی چې اوس مهال د دې ولایت ډېری ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په واک کې دي.
په پکتیا کې یو شمیر نجونې زده کوونکې وایي چې په ولسوالیو کې لا هم ګڼې کورنۍ خپلو نجونو ته په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو د کموالي او نشتوالي له کبله د منځنیو او عالي زده کړو اجازه نه ورکوي. د پکتیا سیمه ایزو چارواکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه منلې او ویلي دي د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د زرو تنو په شاوخوا کې د ښځینه ښوونکو ګمارنې ته اړتیا شته، خو وایي په موقته توګه یې د دې ستونزې د حل لپاره یو لړ اقدامات هم ترسره کړي دي.
یوشت کلنا نازیا د پکتیا د مرکز ګردیز اوسیدونکی ده. نوموړی وایي ولسیز وړاندې هغه مهال چې په ښوونځي کې زده کړې کولې له ګڼو اسانتیاو بې برخې وه. دا وایي د زده کړو پر مهال یو شمېر کورنیو د هغې ټولګیوال نجونې له دې امله له منځنیو او عالي زده کړو منع کولې چې په ښوونځیو کې د نجونو زده کوونکو لپاره د تدریسي چاپیریال او درسي موادو د نشتوالي تر څنګ به نجونو زده کوونکو ته د ښځینه ښوونکو پر ځای نارینه ښوونکو درس ورکوه.
موږ خپل په داسې یو حالت کې درس ویلی دی چې تر دولسمه ټولګۍ پورې موږ حداقل په چوکۍ نه یو ناست کنه. موږ یو لسانس استاد نه درلوده، زموږ هر استاد دولسم پاس و. تر دولسمه پورې موږ نه کوم لابراتوار ولیدو نه کوم داسې خاص کتابونه پوره وو، هیڅ هم موږ نه درلودل، خو بیا هم موږ خپل درس او زده کړې ته ادامه ورکړه.
نازیاوی غواړي اوس د نجونو زده کوونکو لپاره یوه ښوونکې شي او له دې لارې د دوی د درس په وړاندې د یوه خنډ په لرې کولو کې مرسته وکړي. د دولسم ټولګي و بل فریق زده کوونکي فهیمه وایي که څه هم د پکتیا په مرکز ګردیز کې د نجونو زده کوونکو پر وړاندې د کلتوري او امنیتي ستونزو تر څنګ د ښځینه ښوونکو د کموالي ستونزه تر یوه بریده راکمه شوې، خو په ولسوالیو کې لا هم ګڼې نجونې زده کوونکي د ښځینه ښوونکو د کموالي له ستونزې سره مخ دي. دا وایي غواړي ښوونکي شي خو د مرکز پر ځای په ولسوالۍ کې نجونو زده کوونکو ته تدریس ورکړي.
ولسوالیو کې ډېرې نامنې دي، ښوونکي نسي کولای چې زده کوونکو ته ورشي درس ورکړي، بالخصوص د وناس طبقه. او زما هدف یا هیله همدا ده چې زه لاړه سم اول ته خپل ولسوالۍ کې خپلو خلکو ته خدمت وکړم او هغو ته یو الګو اوسم، نه اوسم تر نورې نجونې هم وهڅول شي او د ډګر ته راووځي او مبارزه وکړي او خپلو خویندو ته تدریس وکړي.
په ولسوالیو کې د ناامنۍ او کلتوري ستونزو له امله د ښځینه ښوونکو د کمښت ستونزه په داسې مهال مطرح کیږي چې د مهال د پکتیا نه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي دي. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی زازی ازادي راډیو ته وویل چې د ښځینه ښوونکو د نشتوالي له امله ګڼې نجونې له زده کړو بې برخې دي، خو وایي تازه د مرکز په ګډون په یو شمېر ولسوالیو کې د 200 بالمقطع ښځینه ښوونکو د ګمارنې پروسه پیل کړې ده.
دوسوه بالمکتب خزینه خونکو په استخدام سره به خاصتن په مرکز ګردیز کې په خزینه خوانځي کې تر ډیره بریده به د غستونځ حل شي او ان شاء الله په ولسوالۍ کې به هم حل شي. کوم بیا هم ضرورت لرو په اکثرت ولسوالۍ کې موږ خپل زخمه خونکو لرو د بالمکتب لرو، موږ واړو چې دغه په رسمي شکل سره په دندو باندې وګمارل شي تر څو پورې زموږ ستونزه دایمي حل شي.
د پکتیا ځای چارواکي په داسې مهال په دې ولایت کې د ښځینه ښوونکو د ګمارنې خبره کوي چې لا هم د پکتیا د مرکز په ګډون په ولسوالیو کې د نږدې زر تنه ښځینه ښوونکو د ګمارنې اړتیا لیدل کیږي. د ښځینه ښوونکو د کمښت او نشتوالي د غستونځې د دې ولایت په زرمت ولسوالۍ کې له تیرو څو کلونو راهیسې زرګونه نجونې زده کوونکې له زده کړو بې برخې کړي. په دې ولسوالۍ کې وسلوال طالبان نجونې ښوونځیو ته نه پرېږدي او لامل یې هم د ښځینه ښوونکو او د نجونو زده کوونکو لپاره د خوندي ښوونیز چاپیریال نشتوالی بولي، هغه څه چې له ژمنو سره سره لا هم د پکتیا ځایي چارواکي په حل کولو نه دي بریالي شوي.
ستاسو له پیغامونو
حاجی شیر حسن د کنړ ولایت د غالی آباد ولسوالۍ نه دا چې زموږ تقریبا ویشتمه ورځ ده چې لارې رامانې باندې دي او د غالی آباد خلک د داسې فقر او لږې سره مخامخ دي چې نه به بازار کې وړی شته نه بوره شته نه اوړه شته او د بل ورځ سره مخامخ شوي دي او څوک لاړه پکړو نور ناست دي دلته نو د حکومت مداخله ده چې د خلکو غم وخوري.
جاوید د ننګرهار ولایت په چراګام نه اړیکه کې یم. دوه کاله کېږي مونږ د هغه شیشو لیکنه شوې وه چې سولري برق به تاسو ته مونږ ماده کوو او ټول ننګرهار کې نوم لیکنه بیا په چراګام ټوله ولسوالي ولیکل شوه سولري شیشو دپاره او نوم لیکنه بشپړه شوه. هغه پرچی لاړې ورکه ورکه شوې. نو لوړپوړو چارواکو نه مو غوښتنه ده او ننګرهار والي نه مو غوښتنه ده چې په دغه غور وکړي د سولري برخه کې مونږ د برقونو ستونزې لرو او نو په چراګام نوم لیکنې نه بشپړ شوی دی. حکومت نه دولت نه مو غوښتنه ده چې مونږ له د سولري برېښنا غم وکړي په مخامخه.
ورور جانا دا لوګر نه یو رقم توره تیګه زی دا پاکستان ته زی دینا وسپنه چې جوړیږي کنه اوس دا خلک په دې دولت خبر ده او کنه چې دا په غلا خو به څوک نه وړي. ورور دې معلومات کوم ځکه مې شکایت غونته وکړم.